په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر خزونن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراض لارون وکړ. د لغمان په مهترلام کې د هغه کورنۍ غړي چې دوه عزیزان یې د طالبانو په ډزو ټپیانې شوي وایي طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي.
د طالبانو حکومت تر نوې لمریز کال د ټولو ښوونځیو د پیلېدو خبر ورکوي او هیله ښیي چې د نجونو ښوونځي به هم بیرته پرانستل شي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي.
په اقتصادي برخه کې دی بخي د ستون سره دوی مخ ته چې ډیره رسنۍ مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي نشرات بند کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه هم هېروي. دا خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خو پایل دې سات په مهمو خبرونو کوو. زما همکار چمتو کړی دی.
کابل کې ګڼو شزو اعتراضیا لاریون وکړ. افغانستان کې د کورونا وایرس 7 مثبت پیښې ثبت شوې. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې. کابل کې ګڼو شزو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اعتراض کې لاریون وکړ. دغه شزو له طالبانو وغوښتل چې پر شزو له فشار او زور زیاتی لاس واخلي. خو دغه لاریون یوې ګډونوالې شفیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې ده، بنرونه ورشلولې دي او یو ډول مواد هم د دوی د تیتو پر کولو لپاره ور باندې پاشلې دي. د اعتراض کوونکو په خبره چشمیرې شاوخوا شپېتو کسانو ته رسیدې. تفصیل وروسته. په کابل کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلې او څو طالبان ټپیان کړي. دغه چاودنه نن یکشنبه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې سوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ وایان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو تر څنګ څلور طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلي مبین ویلي چې دغه پیښه د سړک غاړې مین چاودنه وه چې د طالبانو یو رینجر موټر یې په نښه کړی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایان اخیل اوزام رسنوي ته په استولي پیغام کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د کرونا وایرس 7 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په سطحه د پرون وروستي شمیرې دا دي چې د 899 سمپلونو له جملې 8 مثبتې پیښې وې. یو تن هم مړ شوی. 900 نور کسان پرون روغ شوي. د مثبتو پیښو له جملې 900 په کابل، 8 په هلمند او یو هم په لغمان کې ثبت شوي ده.
د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د کورونا وایرس څخه کم 1,60,000 مثبت پیښې ثبت شوي. خو متخصصان وایي چې واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. دا لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې په تازه ثبت شوو پیښو کې د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون هم شامل ده که نه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي چې دوی تمه لري د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوسییټډ پرېس خبري ژان سره په مرکه کې ویلي
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړ کچه باندې هم لږ جونو کې سپاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرزالعملونو پورې سال ته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
نن 121 ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په 15 ایالتونو کې پر سیاسي راټولېدنو او کمپاینی غونډو بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدل سوي بڼې اومیکرون د لومړي پیښې راپور ورکول سوی دی. په هند کې په تمدید سوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر 300,000 کسان پکې راغونډیږي. دغه بندیز به د جنوري تر 22 روان وي. په 15 ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره ټاکنې په او پړاو کې د فبروري له 10 د مارچ تر 10 تر سره کیږي. په هند کې پرون د څلور وشو ساتونو په لړ کې د کورونا وایرس د 2,18,000 مثبت پیښو راپور ورکول سوی. د امریکا د تکساس ایالت د يهودانو په یو عبادت ځای یا کنيسي کې ټول برمتسيوي کسان روغ رمټ خوشې سول برپورونه وي. یو سړی د برمت کړو کسانو د خلاصون په بدل کې دی وی پاکستاني شزه چې شک کیږي لال قاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشې کېدو غوښتنه کوله. برمت کون کې پیل کې څلور کسان یې غمل کړی وو. د پیښې د سیمې د پولیسو قماندان په یو غونډه کې ویلي چې برمت کون کې وجل سوي دی. د قزاقستان حکومت وایي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې 225 کسان وژل شوي چې په هغوی کې 19 امنیتي ځواکونه دي. د قزاقستان وروستي اعتراضونه د روسیې د پوځي ځواکونو په مرسته وځپل سول او د قزاقستان حکومت ادعا وکړه چې دغه اعتراضونه په بهر پوري د تړلو وسلوالو لخوا د تاوتریخوالي سبب سول. په قزاقستان کې د ګازو د بای د دوه برابر کېدو په اعتراض کې سولېز مظاهره پیل شوه چې وروسته په تاوتریخوالي واوښته. او په اوکرين کې سرلنن یکشن باندې جبي په اړه یو نوی قانون عملي کړي چې لمخې ټولو چاپی رسنوی څخه غواړي په اوکرایني ژبه چې رسمي ده خبرونه وکړي. د دې کار هدف د اوکرين په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې د مخې ډب کول دي. دغه قانون په 2019 د کال کې تایید شوی خو په روسي ژبه یې نشرات نو منع کړي بلکې سپارښتنه کړې و چې په موازی ډول دی په اوکرایني ژبه هم مطالب چاپ سي. دغه کار د چاپی رسنوی لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو دی یو ګټور انتخاب نه ګڼل کیږي. د دې قانون ملاتړ وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محروم کړي چې مورنۍ ژبه یې روسي ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو شمېر خزونه په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولي اعتراضي لاریون وکړ. د شفیق په نوم د دغه لاریونی ویګډونوالي ازادي راډیو ته ویل طالبان طالب وسلوالو د دوی د لاریون مخونی ولا شعارونه ورته وشلول او دغه راځي هم یو ډول مواد پر وشندل. د موتریزانو په خبره د ګډونوالو شمیر شاوخوا 15 کسانو ته رسیده. نور به خپل خبريال وورو مهرباني.
نن یک شنبه د کابل په لویدیز کې د افغانستان د معترض مېرمن لخوا لاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې له یوې خوا طالبانو دغه لاریون مخه نیولې وه او دوی ته د لاریون اجازه نه ورکوله. دغه لاریون هغه مهم اړخ دا و چې په دې وروستیو کې طالبانو په افغان مېرمنو باندې ځینې محدودیتونه وضع کړي دي. د حجاب په برخه کې همداراز د دوی د سفر چې بیرون له کوره وځي باید له محرم پرته ونه وځي دي ته ورته نور مسایل. دغه لاریون کوونکو چې تاسو هم یادونه وکړه چې شمیر له 15 هم زیات نه و، دوی په یو غږ سره دا غوښتنه کوله چې طالبان د نور افغان مېرمنې نه زوروي او د افغان مېرمنو په وړاندې د نور محدودیتونه نه وضع کوي. له دغه لاریون سره هممهاله طالبانو بیا دغه لاریون مخه نیولې او د دوی هغه کوم لوحې یا بنرونه یا پوسټرونه چې دوی چاپ کړي چې په هغه کې ځینې شعارونه دوی نصب کړي وو هغه شعارونه یې هم ورته وشلول او پرې نه خودل چې دوی خپل دغه لاریون ته دوام ورکړي. دوی همداراز د دغه لاریون په ترڅ کې یو و ماتیزه پریکلیک هم صادره کړ چې پاغه کې دوی مشخص خپل غوښتنې مطرح کړې دي. دغه غوښتنو ځینی برخې دا دي چې دوی ویلي ژر تر ژره باید هغه انجلۍ چې د کابل په غرب کې په نامه د زینب وژل شوې دغه قاتلین باید ونیول شي. د هرات ولایت د خزینه او محبسینو رئیس علي عزیزي چې د څلور میاشتو راپدې خو د طالبانو لوري نیول شوې بندې شوې هغه باید زر تر زر آزاد شي. د افغان مېرمنو په وړاندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دا محدودیتونه باید لري شي. هغه نجونی او چې د خوانځیو ته او همدارس په هنتونونو ته د طالبانو لراته ګرسته نشي تلای. دوی باید ژر تر ژره دوی ته باید دغه په هنتونونو یا د خوانځیو دروازې بیرته پرانستل شي. او یو بل غوښتنه هم دا و چې په مزار شریف کې چې هغه مېرمنې چې هغه هم اعتراض کړی وو هغه د طالبانو لوري نیول شوې دي هغه باید زر تر زر آزاد شي. لدی وړاندې به د بخښنې نړیوال سازمان د د میرمنو برخه هم په افغانستان کې د لاریونونو ته چې د طالبانو لور یې مخنی ولکېږي اندېښنه څرګند کړي او په طالبانو یې غږ کړي چې د افغان میرمنو غږ دی نور نه چوپوي. دغه نن لاریون په داسې حال کې چې د میرمنو لاریون کوو بیا د طالبانو لور په دغه میرمنو باندې یعنی مخه یې نیول شوی، یو ډول د بیوخۍ سپری هم په دوی باندې شندل شوی. دغه میرمنو په وینا باندې چې دوی تیتې شوې او بالاخره دوی ونه شو کړای چې خپل لاریون ترسره کړي. موږ دغه پښتنې د افغان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه وپوښتلې چې په دغه میرمنو باندې مو د بیوشۍ یا سپری ولې وشیندلې او ولې د دغو میرمنو مخه نیول کیږي. دوی تر اوسه پورې البته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ اړیکې نه درې ځواب کړي، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لدی وړاندې په سلونو ویلي و چې دوی د افغان میرمنو په وړاندې هیڅ کوم محدودیت نه دی وضع کړی، خو دوی باید اسلامي حجاب په نظر کې ونیسي او د اسلامي حجاب تر چتر لاندې باید دوی ژوند وکړي. بله
بلې مننه کور وزن قدر منو اوریدونکو هم اوریدل شي. او شمیر خزونن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر خزو سخت لګول شوی قوانین او محدودیتونه بولی اعتراض لارون وکړ. د اګوست 15 چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی پر خزو او نجونو د محدودیتونو د لګول شو محدودیتونو په ترڅ کې د غراز په ډیرو ولایتونو کې د لشپګم ټولګي پورتن جنو یې زده کوونکو پر مخ باندې هم خوندي تړل شوی. خو د طالبان حکومت تر نوی مریض کال د ټولو خوندیو د پیلېدو خبر ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د نجونو د ټولو خوندیو د بیا پیل لپاره پوره هلې ځلې پیل کړي او هیله کوي چې تر نوی کال پورې به دغه هڅې نتیجه ورکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټد پرس آژانس سره په تازه مرکه کې ویلي چې تمه ده د نوي لمریز کال په وری حمل میاشت کې به د نجونو ټول ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه ول شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو لټړل کېدو څه د پاسه 15 میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوی لمریز کال د پل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلې ښوونځي بیرته پرانستل شي. طالبان له دې عمله لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال له پل سره سم به دا طرحه بشپړ شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري، منتهی د یو سیستم د یو طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرح او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د الیکانو په شان خپلو درسونو ته حاضر شي.
خدای د دې طرحې په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د وری میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دویمه نیمایي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پرس سره مرکه کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه همدا خبره کړې. هغه ویلي د دوی حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلې ښوونځي پرانستل شي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. د په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلاوي، د نجونو لپاره باید خوندي لیلی جوړې او تر خوای د ښوونیزو ودانیو ستونزې له منځه ولاړ شي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو له زده کړو سره ستونزه نه لري، مګر سره له دې چې په ځلونو یې ډېر ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. په دې تړاو ښځو او نجونو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم وکړې. د تعلیم د برخې فعالانو نړیوالو هم دغه غور سر بدرګه کړ چې د افغان جنو پر مخ باید د خونځیو دروازې پرانستل شي. ډیر ځله بیا دغه اعتراضونو او لاریونونو مخه د طالبانو لخوا نیول شوی هم ده، خو اوس شاید نوې ژمنه یې خونځي ته د تک پارمان د ناستو نجونو لپاره یو تر ټولو خزیرې ووسی. فرشته چې په یو لسم ټولګي کې دوایي د خونځیو د دروازو تړل دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
خکولا چې څا کالووم ټولګي ته بریالی شوی هیله خی چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او د نجونو تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اوم ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي. موږ هیله کوو چې په خپل ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسیدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خواهی د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ډنګېدو وړاندې یعنې د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. په دوی کې 6% ښوونکي ښځینه وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د لغمن په مهتر لام کې د هغې کورنۍ غړي چې دوا عزیزان یې دی او طالب ساتونکو په دزو کې ټپ یعنی شوی وای طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې. د دغه کورنۍ غړي عبدالرزاق قاضی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب چارواکو هغه ادعا هم رد کړه چې ګنې پر دوی سهون ډز شوی، بلکې د خبره د ماما میرمن او د ماما لورې قصدن وشتل شوی دی. طالب چارواکو پرون ویل یو وسله والد لغمان په پاسپورت مدیریت کې په تیر وطن کې ډز شوی چې پکې د یوې کورنۍ مور او لور ټپیانې شوی دی. نور په دې رپورت کې
دا د هغې پیښې ویډیو ده چې پکې و مور او لور په وینو لړلې روغتون ته لېږدول کیږي. په ویډیو کې ادا کیږي چې پر دې دواړو ښځو د لغمان په مهترلام کې د پاسپورت مدیریت دننه یو طالب وسلوال هغه مهال چې دوی بایومیټریک ته کتار کې ولاړې وي ډزې وکړي. دا دواړه مور او لور اوس د لغمان په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د قرباني کورنۍ یو غړی او د پیښې عیني شاهد عبدالرزاق قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل پیخه هغه مهال وشو چې دوی پرون په پاسپورت مدیریت کې د خپل کورنۍ لغړو سره د بایومیټریک لپاره قطار کې ولاړو. د وای طالب وسلوالو قصدن دوی په نخښه کړل او درې ډزې وکړي چې په دوو مرمیوي د دوی د کورنۍ غړي چې مور او لور دي په غو لګېدي او دریم ډزې خطا شو.
زلسکم سلور بایجیو چې دا وختل چې د نننه لارشي سره د خپل ماشومان سره تقریبا 9 ماشومان اور سره دي او میړه مور سره وو. د خزو په صف کې ولاړو. په همدې حالت کې د نظامی د طالبانو کس راځي او دې ته ګواښ کوي. هغه ته وایي چې مخکې مه راځه، دا وایي چې دا ایمانو بد ده. په همدې حالت کې مخامخ دې باندې ډزې.
خو له پیښې وروسته د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له یو وسلوال په تیروتنې ډزې شوي چې پکې دوه ښځې ټپیانې شوي دي.
ماشومه لګېدلې ده جلۍ او یو سیاسره لګېدلې ده. دوه کسان لګېدلې، دواړه زخمیانو له اوسه عملیات نه وتی، دواړه روغ جوړ دي، انشاءالله څه مشکل نشته ده.
خو ښاغلی قاضی زاده د طالب چارواکو دا څرګندونې بی عدالتي او د حقایقو پټول ګڼي. عبدالرزاق قاضی زاده دا هم وایي چې ټپیانې دواړه د لغمان ولایت مقام مخامخ په روغتون کې بستر دي، خو لای طالب چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي چې یوه واقعه شوی ده. هغه دلخراش واقعه په دې ملت باندې ظلم شوی ده او د مقام ولایت رسنیز دفتر یو اعلانیه مې خپدای
ته پیخي قرباني کورانه عدالت غواړي وای هغه شخص ته باید سزا ورکړل شي په ملکی ادارو کې بیګونا انسانان په دزولي. ته دا و غختون په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایانتویانو نظر وپخت، خو د راپور تر خبرېدو یې جواب را نکړ. دا څوم ځل دی چې طالب نظامیان ملکیان په نخښه کوي او وروسته یې د تیروتنې پایله بولي. تیرونه یې د زینب په نوم یو کوژده شوې نجلۍ هغه مهال چې له واده راستنېده موټر یې په نخښه شو او وژل شوه. کوژدنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل د 14 حوزې د دې پیښې پړه ومنله. وی ویل دوی بخنه غواړي چې دا پیښه دوی کړي او دا موضوع همداسې د بخنې تر حده پاتې شوه. میاشت وړاندې د کابل په قوای مرکز سیمه کې هم د مور یوازینی زوی فیصل د طالب نظامیانو په ډزو کې ووژل شو، خو طالبانو دا پیښه هم خپل تیروتنه وبلله. له دې وړاندې طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې د حکومت له پیل وروسته په افغانستان کې د مرګ ژوبل شمیر صفر ته راښکته شوی، خو ښکاري چې لا هم د ټوپک له خولې وتلې مرمۍ د چا ژوند دخلي او څوک د روغتون تر بستره رسوي او مسؤولان هم پیښو ته د رسیدنې په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي په وروستیو میاشتو کې اقتصادي او نور ستونزې ډېرې شوې او که مسؤول ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ښایي ډېر شمېر رسنۍ وتړل شي. د یو شمېر رسنیو مسؤلینو او خبريالانو د مالي سرچینو کموالی د رسنیو لپاره د واضح خپرنیزې تګلارې نشتوالی او پر وخت معلوماتو ته نه لاسرسی د دوی له مهمو ستونزو وګڼلې. په خوست کې ویل کېږي دا مهال 14 راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه فعالیت کوي. نور حال زموږ د سیمه ییز خبريال په دې راپور کې.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبريالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبريالان بیکار شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونکړي نو ډېری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ییز مشر نوراجان بهیر آزادۍ راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغېزمن کړي دي.
ډېر رسنۍ خپل کارکونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي. په مالی برخه کې پخوا ځینې ادارې وې، حکومتي بنسټونه وو چې هغه بیلابیل خبرونې سپانسر کولې یا اعلانات ورکول، هغه هم بند شوي دي. نو په دې ورسې کې رسنیو ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوي دي او ډیر لنډ وخت کې مسؤلي نړیوال او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي، زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د ژمن تلویزیون کارکونکي اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبوري شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بخي د ستونزو سره دوی مخ دي چې ډېرې رسنۍ مجبوري شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خوا نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه څه نشي کولای. دلته محدودیتونه وځ شوې دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوی، بار بار له دوی شپي غوښتنیم شوې دي چې باید داس پالیسی غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبريال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنیو ته پر وخت معلوماتو نور کول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولی.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت د خبريالانو په برخه کې د رسنیو په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او غوښتنې د خپلې چې دی پغه کړنلار لار شي.
د زرغون تلویزیون خبريال نور الله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبريالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکي کړي.
هغه بنسټونه چې د خبريالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې، له تحولات وروسته هغه هم له منځه تللی دی. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپله ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازادانه راتلی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیونو سی ونه ګرځي، که چېرته دوی منفي شیونو لټوي نو هغه سل مثبتو نه دی هم هغه مثبت ټکي مروخلي. دوی د جمعي د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې صنعت څه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره 14 سیمه ییزې راډیوګانې، 4 تلویزیونونه او 10 محلنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خبرېدل نه دي تر سترګو شوي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو تاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام هیروي خو سی ونړي والا موضوع راخلو. د امریکا په ټیکزاس ایالت کې برمت شوی کسان روغ رمټ خوشی شوی. دغه کسان د يهودانو په یو عبادت ځای کې نسې کې د یو کس لخوا برمت شوی چې په بدل کې دی وی پاکستانی خزي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د خزه عافیا صدیقینو میګ چلال قائد سره په اړیکو په درلودو تورن او زندانی ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري جزئیات له اسد الله لودین ناورو.
د ټکساس والی ګریک اباټ ویلی دی وی عبادت ځای د نن برمته شوی ټول کسان روغ رمټ خوشی شوی دی. اباټ پر خپل ټوئیټر پاڼه دا خبره د عبادت کوونکو په حواله لیکلې او زیاته کړې ده چې دا لانجه پای ته رسیدلې. د راپور نو مخې یو کس تلور کسان د يهودانو په عبادت ځای کې برمته کړی وو او په بدل کې د هغې پاکستانی خځې د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې له القاعده سره د اړیکو په تور زندانی ده. د کولویل د پولیسو مشر میخایل میلر خبریالانو ته ویلي برمته کوونکی مړ شوی دی. د میلر په وینا د فدرالي پولیسو د چغورنې ټیم پر دې عبادت ځای عملیات کړي او یرغمل شوي کسان یې له 10 ساعته برمته نیونې وروسته آزاد کړي دي. په دغه عبادت ځای کې د عبادت ځانګړي مراسم له فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپرېدل. خبری راپورونه ویلي چې د برمتنیون کې غږ له همدې فیسبوک خبرېده چې د عافیا صدیقي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د پاکستانی ډاکټرې په 2010 کال کې د افغانستان دننه یو توقيف ځای کې د یو امریکایي پوځي د وژنې هڅه کړې وه. عافیا صدیقي د محل د تگزاس په یو فدرال زندان کې د شپږتیا کلونو حبس موده تیروي. د ټکساس د عامه خوندیتوب ادارې ویلي برمتنیون کې چې اشاره یې میرمن صدیقي ته ویل چې غواړي خپل خور سره وګوري. دغه ادارې د برمتنیون کې په حواله لیکلي چې ویلې کله چې خپل خور سره وګوري ورسته به دواړه جنت ته ولاړ شي. د امریکا فدرال پولیسو سملاسي ندی ویلي چې برمتنیون کې له عافیا صدیقي سره څه تړاو درلود خو د څېړنو خبره یې کړې ده. دا عافیا صدیقی مدافع وکیل مروه علی بیالی سی ان ان ته ویلی برمتنیون کی هغه سچ ادعا شوه دا عافیه ورور نه دی. د امریکایانو د اسلامي اړیکو شورا د برمتنیون کی دا کار غندلی. دغه شورا په یو بیان کې ویلی چې په امریکایي يهودي عبادت کوونکو د بریټ ښکارا فساد دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې ویلی چې برمتشوي کسان خوشی شوی او نوموړي د پولیسو د ژغورنې هڅه ستایلې دي.
شل کاله له آزادۍ سره
شل کاله پر وخت کرا او متوازن معلومات
د ازادي رادیو شل کلنی ل تاسو سره یو ځل منځو.
ستاسو ل پیغامونو
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ څخه تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د غزمو د معاشات او غږ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه نه دی راکړل شوی. موږ معلمین ډېر در بدره یو، نه مرستې راکول کېږي او نه معاشونه. وسلام.
زه محمد ابراهیم د لمند سرستۍ سره په تماس کې یم. پر لیاز د خدای د هغه مرستې چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي او وروره په هغه خدای کې رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژ و خاله او خپل کریم مخته کوي، خوارو غریب پاتې دی وروره. اول زه خپل ځان در شیم په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوارو غریب خو دا رقم بیا دا یو خبره لم به زه حسابه کړم چې دغه مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ورسره وه. هغه شزه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله، د هغه سړي کور به وکتې، وړه به وکتله، وړې به وکتل، چاوي بوره د کم شی چې د سړي ضرورت ورته درلولې دا به وکتله. که چیرې مستحق وو دا شزه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکي. وز وروره د ماجد مولا دی، ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خېژ او خاله او خپل قصور او خپل کریم مخته نه کې غریب بچیری د مولا په یاد سي. مولا غسړی ورشي چې دی مولا کړی دی، د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي. والسلام.
محترم د کوم کوم کونه چر روان دی، قسم په خدای کا مستحق تا ک غیران رسیږي. ټول هغه څوک د کوم کونه اخلي چې هغه د نظام خپل خپلوانی او هغه مستحق کسان چې بیګای خوري سبا ته حیران دي، سبا خوري بیګا ته حیران دي، هیڅوک په قصه کې نه دي. او دغه کسان چې کومکونه ورکړي دا جهان جامع جهانی، دغه ته وایي چې خپل تاسو خپل نظارت وکړئ. نه دا څه حال دی، بیخي خلکو پتنګ راغلي داسې عدالت نه، بیخي عدالت انصاف نشته. ډیره مننه. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غک اسبتون کې ماشين کې پریخي او کورم ودان پیغامونه تل پریږدي او موږ هم تل در تخبرو په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو او وړاندې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام مهیروي خو اوس په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.